د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابوري چې طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو بندیانو خوشې کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګ لویه لار له غره د ډبرو د خوې دوه له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وځنډو. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لویه لار لغره د ډبرو د خوېدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمر خیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښوېدې چې په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. ښاغلی عمر خیل ویلي چې د واورو د اورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوښویږي، نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لاره د ترافیکو پر مختارلې ده. هغه هم دراز ویلي چې لارې د ډبرو د لرې کېدو لپاره ځانګړو عملیاتو لکه چاودنو ته اړتیا ده، خو ورسره د دې خطر هم شته چې د پیښې ځای ته نږدې د وارداتي برېښنا یوې پایې ته زیان ونه رسیږي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس ویلي نشي ویلی چې کله به دغه لاره بېرته د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. تر دې مخکې ډېر ځله د واورو د ښویېدو او طوفانونو له امله دغه لاره بنده شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لاری به د اپریل لسمې یعنی سبا په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه چهارشنبه او جمعه افغانستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپله ټویټر پاڼه د دې پرېکړې هرکلی کړی او لیکلي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاښه کولو لپاره له ګډو حد سره مرسته کوي. په عین حال کې د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټرو پورې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټرو پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دغه کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبیني شته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم لاره خلاصه شي، او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په ډبلیو پی پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته راداخل شي.
پاکستان د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بورډک لارې پرانستلې، او په تیرو درې ورځو کې په زرګونو افغانان پر دې پوله راواوښتل او افغانستان ته داخل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قمندان څارمن محمد یوسف دی و غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هل ټکل شوی دی. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څارمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي، په د چلریز ولسوالۍ په سیاخاک سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او د هغه کومې ملیشه چې لري د هغه د لورې ویل کېږي چې دېرش څلوېښتو کسانو د هغه مخه نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وه. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قمندان علیپور لخوا وهل تکول ورکول شوي وو.
علیپور یو له غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو څخه دی چې ورم کال د خلکو د ځورونې خپل سری او غیر قانوني کړنو په خاطر د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د دې د پلویانو د اعتراضونو په ترڅ کې بیرته په ضمانت خوشې شو. د میدان وردګ ولایت چارواکي ویلي دغه قمندان څخه خلک ډیر شکایت کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډه او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا انکلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختې او دردونکې پریکړې په اړه پرون څرګندونې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس او بالا او ژمنه وکړه چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروسته و کې د ډونالډ ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا ولسمشرۍ انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. دا دوهم ځل دی چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلری کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئی تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریت سخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراد کړي څو د وایرس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړې د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه د شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل کولی شي له ځنډه پرته دغه زون ته انتقال شي څو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نشي. او مصر د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د شپې ګرځېدو بندیز د دوو اونیو لپاره غځولی دی. مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبرلانو ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 2 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. ښوونځي، پوهنتونونه، رستورانتونه او کافي به هم تړلي وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورټ او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم زیاته کړه د دې بندیز سرغړوونکي به په 4000 مصري پاونډ چې 2500 امریکایي ډالر کېږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به ورکړل شي. نوموړي دغه راز ویلي چې د کابینې غړي به د 3 میاشتو لپاره د خپلې میاشتنۍ تنخوا 40% بې وزلو کسانو ته ځانګړې کړي. د مصر د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې 1450 کسان په دې هیواد کې پر کرونا وایرس اخته شوي او 4 نوي تنه هم ترې مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې یوه برخه بولي.
راسل تر هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړي وو.
آیا د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
اوسنی موقف چې دولت افغانستان لري د کوم بې پرځای دی او د سولې پر کومک کوي، مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې له خبرونې سره تخبرو همدې موضوع ته کتنه کړې، او په ژوند شیبو کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار تغرز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ په کچه د کرونا وایروس یا کووید-19 تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي، د دې ویروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي دي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امر استوړند کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. وروسته له هغې چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، طالبانو وویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالتونو سره لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشي کېدو په اړه له خبرو وتلي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دغو بندیانو نومونه په هغې لست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړی و. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی پرېږدي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
وروسته له دې چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغسې نه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوې موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیویي پیغام په خپرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشي کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشي سول. شغل فیصل وویل د دغو بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا اصل تنه د هغه لیست برخه ده چې د مستواله طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی و. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبله پرېښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غواړي د په وینا خپل وفاداري وشي، باید زندانیان د قطر د موافقې سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پای د مخه خوشي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشي سوي وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې بهیر یوه برخه ده او هغوی به د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې خوشي کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نسي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشي سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکي ټیم یو اونۍ دمخه د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکي بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشي کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دی وایي د دواړو خواوو یعنې د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشي کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی و غواړي ترې وحده راکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگټن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره سي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشي سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. شغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایرس خورېدل د بندیانو خوشي کېدل بیړني کوي.
لری رولانجمنو خبرو اترو او باسنو روسه د افغانستان حکومت بل اخر پروندې طالبانو سل بندیان خوشی کړل. دا د هغه شرط د عملی کېدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د هکېلو لورو لخوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په لاسلیک شوی تړون کې خودل شوی. دغه تړون د تیر فبروري میاشتې په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15,000 او زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خوا د مارچ تر لسمې مخکې چې د شوي تړون له مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی وه پیل شوی وی. دغه تړون مهم لوري امریکا چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي او تر اوسه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي. ښاغلی اعظمي وویل
زما معلومات دا چې دغه 100 نفر بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي دا په هغه افراد دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد راغلي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط چې سره شوی چې باید بندیان یې لاس پاکي دي کوم کومک وکړي.
د
افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غدا نه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته ښودل کیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډېر په اصرار کوي یا تاکید کوي هغوی په وروستیو کې په خونړیو حملو کې لاس لري. دوی دغه تاکید ډېر بې ځایه دی. د دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشې کړي خو دوی دې باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د 100 نفرو بندیانو لکېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارنټي یا ضمانت وجود ولري دوی به د جنگ صفوف ته نه باید لاندې شي. چونکې طالبان ته رسول د پروژې شروع څخه امریکا هر څه چاغي غوښتي دي امریکا ورکړي دي. نو دولت د افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت د افغانستان لري دا کوم به فرځای دی او سم تر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دا سل بندیان د حسن نیت په شکل باندې وګڼي کنه؟ چونکې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوي چې دغه سل قبول کوي په هغه 15,000 بندیانو کې. مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي او په یوه وخت فکر کوي امریکا د دې سره چارت په دې وړاندې کوي او په همدغه سره امریکا هم پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دې بدون د دې کوم ضمانت او سیر شي جنگ ته نه ځي باید لاندې شي. چونکه طالبان بیا دا فکر کوي چې بندیان لکیز نو بیت د جنگي موسم تسلنی عملیات سره کېږي نو دا غنافانانو د ژوند په بیا سمانی.
پر طالبانو سربیره د غرض د افغانستان د حکومت مهم لاټړی امریکا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي هم په دې ورسره کې ډېر فشار راوستي او د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشی کړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگتن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سم مدیریت کړي. د دې هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې د جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباته کې غټون کوي چې نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کوي او ډېر کنسیشنز او ډېر لږه یو کل سافت یا نرمشت یو طالبان سره ټول د بیرته واشنگتن مخکې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا کومار وخی او داسې حالت افغانستان باید یونس شي بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلنې کوم دغه چې لاس راوړنې مشکل درلودل یا هغه باید وساتل شي تر دې فکر وکړي نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کمولو او د هغې د طریقې په دولت باندې د فشار راوړلو په هڅه کې اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی و دی وای چې د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدل د ښه نیت یوه نښه ده خو طالبان قناعت نه کوي او وایي چې د دوی باید هغه مهم بندیان خوشی شي. د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اواز اوریدلی شئ.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروگرام کې به هم د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو نړیوالو رسپانو هم تر ډیره د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع ته پام اړولی. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خپرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکی ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر 1 په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی ګڼې کې پر همدې موضوع په یوه خبره کړې لیکنې کې ویلي، افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسې حال کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې، یعنی د سه شنبې په ورځ، د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې وې. واشنگتن پوسټ رسپانې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړې چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي، طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه، حکومت به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به 1000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوی او په یوه لیکنې کې وایي، طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي، له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 20 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې، یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه زیاتوي، د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 میلادي کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
د سهار 8:30 دی. ازادي راډیو هوري یو شمیر مخکښو خزینه فعالانو په یوه پرانستې لیک کې له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي ګټو او د سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره د ژر د تفاهم لاره خپره کړي. په دې لیک کې ټینګار شوی چې د کورونا بحران ته په کتو کې د هیواد دواړه مشران ولسمشر اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله چې په خپل ځان ولسمشر اعلان کړی یوې هوکړې ته ونرسیږي او دا بحران حل نه کړي، هیواد به له انساني ناورین سره مخامخ شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان پر راپور کې اوري.
خزینه فعالان چې د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم رامنځته کولو لپاره هڅې کوي، دا دوی دواړو ترمنځ د جنجالونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په یو لیک کې چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غنی ته استول سوی، هیواد کې د شته وضعیت په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دا لیک د سیما سمر، سوریا سوبرنګ، شفیقه حبیبي، محبوبه سراج، روشن سیرن، پلوشي حسن، شاګل رضایی، همیره ایوبي، سلامت عظیمی، روشن مشال او نجیبی ایوبي ټولو یو ځای ولسمشر ته لیږلی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وای هڅه کوله چې د سیاسي جنجالونو د حل لپاره د مرکچي توګه لولسمشر غنی سره وګوري، خو وروسته له هغې چې لولسمشري مانه یې د نه ځواب ترلاسه کړ ولسمشر ته یې یو لیک واستاو. هغه وایي موږ کوښښ وکړ چې منځګړیتوب وکړو، دوه ټاکنیز ټیمونه نږدې کړو او په هیواد کې د لا بحران مخه ونیسو، ځکه چې له دې وضعیت څخه مخالفین لا ګټه اخلي. هغه لیدنه چې له ښاغلي عبدالله عبدالله سره مو درلوده، هغه ژمنه وکړه چې شخصي ګټې له ملي ګټو لوړې نه دي، خو له ولسمشرې ماڼۍ سره مو له پرله پسې اړیکو وروسته هم ځواب ترلاسه نه کړ او بالاخره مو پرېکړه وکړه چې دا لیک واستوو. سیما سمر وایي چې د سیاسي اختلافاتو دوام طالبانو ته فرصت برابروي چې له شته وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا وضعیت به هیواد له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دغه لیک چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غني ته استول سوی پکې راغلی چې له دوی سره د ولسمشر غني نه لیدل په دې ټینګار کوي چې لا هم ښځو سره دوه ګونی چلند کیږي. د دې لیک یو بل لاسلیک کوونکی سوریا سوبرنګ بیا وایي چې له بېلابېلو لارو به خپلو حقوقتنو ته دوام ورکوي. هغه وایي هغه څه چې موږ له اندېښمنې کوي هغه دا چې افغانستان لا هم له خطرونو سره مخ دی او په ورته وخت کې د سیاسي جنجالونو نه حل کېدل دي. د هیواد روان وضعیت د نړۍ تر پوښتنې لاندې راغلی. د سولې پروسه او د کرونا بحران باید لومړیتوبونو کې وي. د ځواب نه ترلاسه کول موږ خوابدې کړي یو او د سولې په پروسه کې به د ښځو ونډه څنډې ته پاتې شي. له دې ټولو سربېره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
حکومت تل هڅه کړې ده چې ټول جنجالونه د خبرو اترو د لارې حل شي. په همدې خاطر یې د معقولو غوښتنو لپاره تل مذاکرې دروازه پرانیستې پرې ایښې ده.
یو شمېر سیاسي چېرو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او مخکني ولسمشر حمید کرزي هم له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره څو ځلې لیدلې، خو لیدل کېږي چې دې لیدنو کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ په کچه د کورونا وایروس یا کووید 19 تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي، دغه وایروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي. یوه هم پرنسس د میبی ده، هغه خزینه فعاله چې څو اونۍ مخکې د لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم وزګاره شوي. خو په زړه پورې دا ده چې میرمن دمیبی له وزګارتیا سره سره له اړو کسانو سره مرسته کوي. دا چې څه ډول سالی محمد سالی به نور جزیات اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دمیبی هم شامله ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل شي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن دمیبی د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایرس دا کار هم ورڅخه واخیست. دمیبی امریکا ژغ ته وویل کله چې له کاره به برخې سوه غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بله لار انتخاب کړله، د خوړو پخول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دمیبی زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم نصب وکړم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابروي؟ هالیوډ لوی ښار دی، هر اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دمیبی وایي اوس خپلې سپمول سوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بې کوره او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده، رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي. یوازې بیکوره کسان پر سړکونو ښکاري. هغه بې سرپنا کسان چې د پرنسس جامی بی غوندي د ګوتو په شمار کسان یې کله نه کله لاسنیوی کوي. میرمن جامی بی وایي د ښار پولیس په وضعیت خبر دي او له بیکوره کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس جامی بی په دې باور ده چې له اړو کسانو سره کوچنۍ مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګ لویه لاره له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمرخیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دو موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کنټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. سر له سبا دا بهیر پیلیږي او هر په اونۍ کې دوشنبه او چهارشنبه او جمعه به وبخي د ترافیکو پر مخ د لاریو پر مخ پرانستی وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قومندان څارمن محمد یوسف دی او غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغنی علیپور د کسانو لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او وهل ټکول شوی دی. د خبره د میدان وردګ د ولی ویان محبالله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنډاوه او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئ تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار ته خو مخکې د چونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. رازو د کرونا وایروس د خپرېدو له امله چې په کابل کې ګرز سخت مقررات وضع شوي دي. په کابل کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ د کاغذ پران الوزول په وروستیو کې زیات شوي. دا هم ځکه چې ډېر خلک په کورونو کې بندي. خو له دې سره د کاغذ پران له لوبو سره ځینې ستونزې هم راپورته کېږي. په وروستیو کې د کاغذ پران پر سر د یوې شخړې له امله درې تنه وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د کرونا وایروس تر خپرېدو او د ګرزبندیز تر اعلان وروسته خلکو د نورو دودونو تر څنګ د کاغذ پرانونو الوزولو ته هم مخه کړې. جزئیات د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
کابلیان د کرونا وایروس د ګواښ له ویرې په کور دي، خو یو شمېر دوی بیا د کاغذ پران پر سر یو بل وژني. تازه پرون د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند دوغ آباد په سیمه کې د کاغذ پران پر سر شخړه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامز د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شخړه کې درې کسه وژل شوي دي.
حوالي ساعت 5:50 دقیقې عصر روز گذشته در مربوطه توزیع افتم
تیر ورځ د ماخام 15:55 شاوخوا کې د کابل د ومې ناحیې اړوندې د دوغ آباد په سیمه کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. هغه معلومات چې پولیسو ترلاسه کړي، دغه شخړه د کاغذ پران پر سر شوې وه. د کابل پولیسو په دې تړاو 15 کسان نیولي او په حق له څېړنې روان دي.
په کابل کې نن چهار شنبه د ګرځبندي 14مه ورځ ده. خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو لپاره ځان ته بېلابېلې بوختیاوې پیدا کړې، لکه کتاب لوستل، پرې یا قطي کول، او یا هم د تلویزیوني خبرونو تعقیب او فلمونه لیدل. خو له دې بوختیاوې یو هم د کاغذ پران الوزول دي چې په دې ورځو کې ډېر تر سترګو کېږي او د کابل آسمان یې رنګین کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم اوس د کاغذ پرانونو د الوزولو وخت نه دی، خو دا چې ګرځبندیز دی خلک هم ناچاره دي په خپلو کورونو کې په دا شان سرګرمیو وخت تیر کړي. د کابل ښار اوسېدونکی ظاهر شیرزاد بیا په تفریح کې د دا شان پیښو په رامنځته کېدو خواشینی ښیي.
یو حماقت ده واقعا، دا د یو دا داسې شخړه د نمایندګي کوي چې موږ فرهنګ ضعیفه دی، موږ قرنطین ته سر نه ږدو، حکومت ته خبرو ته سر نه ږدو. او
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې د ګرځبندیز له ورځو باید سالمه ګټه پورته شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا تېره ورځ په کابل ښار کې د ګرځبندیز د جدي کېدو خبره وکړه. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په خپل ویډیویي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي دي، سر لنن یعنی د چهار شنبې ورځې وروسته به په استثنا د رسنیو، ډاکټرانو، امنیتي منصوبینو، مخابراتي شبکو کارکوونکو او هغه کسان چې ناروغان دي او یا هم د خوراکي توکو لپاره راوځي نور هیڅ چاته له کوره د وتلو اجازه نشته. مسعود اندرابي وویل د دې کار د تطبیق لپاره 1400 عسکر او 1400 موټر ځانګړي شوي دي. خو دا ګرځبندیز په خلکو دی نه په کاغذ پرانونو. نن هم د کابل اکثرو سیمو کاغذ پرانونه پورته شوي چې د مدني فعال محمد عارف هلالي په وینا هیله ده چې بې پیښو بې جنګونو وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې، په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري، او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري، بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي، نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي، نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو، مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو، که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سل دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، اې خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله به عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک دی بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره اندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي، نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خالن نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منئ. د کندهار په حق له څومره په هیګل
په ویډیو سرودونه کې د دینم د سرسوتی په نامه باندې اتسوي دي. بیا ورسته د پښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې اتسوي دي.
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندي دي؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسناد پر بنسټ د ادعا مرکو
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کندهار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو. زه واګمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اردونکو، کندهار پراخ دخته او د لوی غرونو سلسله لري. آباد ازمکو او سمسور و باغونو اقتصاد او کلات بیل رنگ ور کرده دی. کندهار چې په خاص غادي افغانستان یو مشهور تجارتي ښار و، اوس یې هم خپل سوداګریز ارزښت ساتلی دی. د اوسنی کندهار ښار تر مخه درې نور ښارونه په مختلفو نومونو دلته موجود و. کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسېده، له هماغو لومړیو وختونو څخه په دې فکر کې و چې کندهار د هېواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي. بیا هماغه و چې د احمد شاهي کندهار ډبره کېښودل شوه او د دروني امپراتوري د یو لرغوني پایتخت او مرکز په څیرې حیثیت پیدا کړ. دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب، ښکلا او معمارۍ لیکنې کړي دي. د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی پوهانیار شریف الله دوست وایي،
دا د کندهار او کندهار خبره چې ده، دا اصلا په کاپ ده، یو کوچنی کاپ باندې ده. په پارسي متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي، د دغه هغه په غټ کاپ باندې لیکي. اصلا په کوچنی کاپ کندهار باندې دی. ډېر پخوانی تاریخچه لري. په ویدي سرودونو کې د دې نوم د سرسوتي په نامه باندې یاد شوی دی. بیا وروسته دغه په شپږو قبل الملاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هرخواتیش په نامه باندې یاد شوی دی. مقدوني سکندر چې کله دلته رالی، په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل، دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو. دلته د عربانو پر اتک سره دغه ځای د الروخچ په نامه باندې یاد شو دی. الروخچ روخاچ او دغه نومونه باندې یاد شو دی.
په لومړی کې د کندهار احمد شاهي ښار د مستطیل په شکل وو. د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي. یاد ښار په لومړي سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو. وروسته بیا د ښاروالۍ د تشکیلاتو له مخې ډېر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسېده. د کندهار له ولسوالیو څخه د شولیکوټ ولسوالي، ارغنداب ولسوالي، میوند ولسوالي، پنجوایی ولسوالي، ریګ ولسوالي، سپین بولدګ ولسوالي، خاکریز ولسوالي، ډنډ ولسوالي او داسې نورې یادولی شو. د کندهار نرم اقلیم، روانو سیندونو، لوړو له بوټو ډکو غرونو، شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی. د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نورو ښېګڼو سره د کندهار د خلکو ښایست او میلمه پالنه ډېره خوښه ده.
کندهار بهترینه سیمه ده کوچیانو لپاره. چې کله هر چېرته غیږدۍ دروي او سبایي بیا دوی د خیزې اورې بلیږي، بیا دوی غیږدۍ ټولوي او بیا دوی ځي. هلته کوچیانی ژوند ډېر خوند کوي. د کندهار انار، د کندهار انګور، د کندهار کې ډېر شیان دي چې هغه څونه ستاینې چې وکړو بیا هم کم دي او ښایست خو زیاد ده. خو کندهار بیا ځانته یو ښکلا لري، ښایسته سترګې لري، زبه انانات کلتورې فرهنګ.
د تاریخي ابدو ماهران وایي چې هرې ټولنې او سیمې ته معنوي حیثیت، تاریخي آثار او مقدس ځایونه ورکوي. په افغانستان کې کندهار یو لوغو ځایونو څخه دی چې لرغوني تاریخي سیمې، توکي او مشهور زیارتونه لري. لیکوال او ژورنالیست جاوید وفا وایي چې همدغه مقدس ځایونه د دې سبب شوي چې کندهار ته له نورو ولایتو هم خلک ورشي. نوموړی په یاد ولایت کې د څو زیارتونو نمونه اخلي.
د خرقی شریف زیارت دی، د میرویس نیکه زیارت دی چې دا د کندهار په کوکران سیمه کې موقعیت لري، جوړ شوی دی. د احمد شاه بابا زیارت دی چې د کندهار په وسنی ښار د خرقی شریف له زیارت سره موقعیت لري. د زرغونی انا زیارت دی چې دا د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې موقعیت لري. د شاه مقصود اغا زیارت دی چې دا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موقعیت لري. د بابا ولی صاحب زیارت دی، جمال نیکه زیارت دی، د حضرت جی بابا زیارت دی، ملالۍ میوندۍ دی، شیر و سرخ زیارت دی، دنگر بابا و کابل شاه، پیرزنگی بابا، کوټ بابا، زنجیرپای، خواجه ملک او دشنو گنبتو او داس نور قدس و اماکن او زیارتون التستا.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشوابري د 1340م کالونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسول کسان وایي کله چې موږ وایو افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې ثبوت په کندهار کې موندلی شو. د دې په څیر نور ارزښتمن تاریخي آثار، سیمي او یو شمیر مشهوره سیاسي او فرهنګي څیرې هم په کندهار پورې اړوند دي. په دې حق لازم همکاري فرشتي مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین رسول باوري سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
کندهار کې کوم تاریخي آثار دي، کوم تاریخي ځایونه دي چې هغه د افغانستان له نورو ولایتو سره توپیر لري؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو. په 1905 کې او د زراعت، د صنعت او د تجارت ټول شواهد په دې منډیګک کې شته. نو ځکه موږ وایو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو د دې منډیګک راپیل دی دا تاریخ. دا یو. دوم، په کندهار کې موږ د امپراتوریو یو ډیر نامتو ټاټوبی چې د قصر نارنج په نوم یادیږي دا لرو. موږ یو لوی امپراتوري په هرات کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په غزنی کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په بلخ کې هم لرو او نور. خو مشخص چې د هغوی دفتر، دیوان، ځای او ټاټوبی وي موږ په کندهار کې لرو چې د نارنج قصر دی. د دوو لویو واکمنانو د زیارت ټاټوبی دی کندهار، د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا، چې دلته شته هم یې کورونه شته او هم یې زیارتونه شته. د درو ولایتو په اړه باندې خلک یو اشتلاح لري، وایي غزنی خاک اولیا، کندهار جای اولیا او هرات مدفن اولیا. په کندهار کې د ځای د اولیا و دی.
کوم آثار ستاسو په کندهار کې یاد کړل په تیرو جګړو کې دوته څومره زیان اوښتی و؟
کندهار کې تر ډیره دې تاریخي ابداتو ته پام نه کېدی، یوازې څو متبرک ځایونه ساتل کېدل، خو له نیکه مرغه اوس پاملرنه زیاته سوې. همدا اوس په کندهار کې شپږ پروژې لرو چې هر یوه خورا ارزښتمنه ده. موږ هلته اوس پړنې پیل کړي دي. هیله مو دا ده چې د پټې خزانې درې سوم کال، چې درې سوه کاله یې اوس کېږي چې پټه خزانه لیکل شوې ده، درې سوم کال تجلیل به هلته ونمانځو د خیره.
بله، یعنی دا چې پټه خزانه هم له کندهار راوتلې؟
یقینا، یقینا. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک دی.
بله، که د یو څو فرهنګي څیرو نومونه راته واخلئ، هغه چې ډېر لوی کارونه یې کړي او هغه په کندهار پورې اړوند دي.
د هوتکي پیر د محمود هوتک خور،
بله،
چې هغې ته ساندې وویلې چې هغه مړ شو چې محمود تیر له دنیا شو، نه کندهار واړه په ژړا شو، نه دا د هغې یو ساند ده او یو مرسیه ده چې ویلې ده، او ډېره مشهوره او ډېره زیات او ډېره په زړه پورې. یوې لنډۍ د یوې پیغلې د افغانستان یوه لویه جبهه پتح کړل، هغه ملاله وه،
دا هم د کندهار وه،
دا هم د کندهار.
بله،
او هغې غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ژولاله بیا ننګۍ ته دې ساتېده.
بله،
نو دا همداسې پیر محمد کاکړ ډېر نامتو شاعر دی چې دا هم د کندهار دی. خپل احمدشاه بابا د دې سره سره چې یو لوی امپراتور و، یو لوی صوفي او یو ښه شاعر و، وایي د ډهلي تخت یې رومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
ډېر ښایسته.
او په دې ډول مور سهرګاوه د نرګیس سلیمه لانده څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده، ما ول څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، د ول ژوند مې دی یوه خوله خندېده.
ډېر ښایسته. اوس څه دک چا؟
دا څلوریزه د نازو انا ده، او دا هم په کندهار کې ستره سوی ده او د سلطان ملخی لمسی د میرویس نیکه مور.
په آخر کې که د یو پوښتنه له تاسو نه مطرح کړو، تاسو د یو مسؤول په صفت نه د یو افغان په صفت راته وایئ، هغه څه دي چې په کندهار کې د تاسو خپله شخصا ډېر زیات خوښ دي؟
د کندهار ثبات زما خوښه دی. کندهار یو وخت یو ثبات درلودی، روحانیتو خلکو یو عقیده درلودله خپلو پیرانو ته. یو تر ټولو مهم عنصر چې هغه د کندهار یو ځانګړنه ده، سربیره پر دې چې دا ډول په کابل او مزار کې هم شته، چې هغه د ښه ځوان شتون دی. یو لړۍ د ځوانانو درلودله چې دې ته یې ښه ځوانان ویل. دا ښه ځوان په کابل کې د کاکا په نوم یادېدی، مزار شریف کې د لفته په نوم یادېدی، او په عربو کې د عیار په نوم یادېدی. دا ښه ځوان د ټولو هغو خصوصیاتو او ممیزاتو یو لرونکی سړی به و. پر هیچ چا باندې ظلم نه کوي، خو هیڅ ظلم یې نه منی.
شایسته کندهار ډېر ډېر یادوم، میری شکر تو یې روم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د ټولو ولایتونو فرهنګي څیرې، تاریخي آثار او لرغونې سیمې خوندي وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.